نور هیڅ مازن سره خوانه نه وړو ځکه چې ژوند ثقیل مونږ پرې نه کړو ستلو دې ته پاتې نه شو چې مونږ هلته خپل ژوند جوړ کړو. سختي وه ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یاره مونږ بیرته دغه ځای چې میلیونونه ډالر هم راکړي مونږ خپل وطن ته بوځي. دغه زموږ نیت پکار خو زموږ هغه ارامه ژوند پکار ده چې مونږ دلته ګورو په یو ارامه فضا کې مونږ ژوند وکړو. نو مونږ ډېر څه له لاسه ورکړو. د عقل مونږ سره انډیوالانو مونږ خپل ملګري سره وو چې هغوی کورونه ګرو کړي وو، کورونه ځمکې خرڅ کړي وې، موټرې خرڅ کړي وې، هغوی تللي وو خارج ته، خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله. هغه ضربه چې دوی ولیده د خپل وظیفې ضربه خو یو چې ماته ولیده چې خپل وظیفه مې پرېښودله، پاتې شوم. دا ضربه مې یو ولیده، اقتصادي بحران سره مخ شو. دا بله دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې، هغه چې دوی څو هغه ما وې وړه سختیانې چې به دوی تېر شوې، دا درېیمه ضربه وه. او بس تاسو مشکلات ډېر زیات و، نو موږ مجبور وو چې بېرته خپل وطن ته راسو. موږ خپله دا پرېکړه وکړه، ځان سره دا فکر وو چې یاره موږ باید خپل وطن ته لاړ شو او رمضان شروع کړو. او په دې کې هم خیر و.
په بهرنیو هېوادونو کې څومره وخت پاتې شو هلته؟ او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي؟
زه په درې میاشتې او څو شپې وې چې په بهرني هېواد کې پاتې شوم، په اروپا کې. او هغه سن چې ما وکتل هلته داسې یو ژوند ده چې درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي هم، د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي. یخ باراني حالتونه، خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته، د پولیسو له خوا نه ګواښ، د خلکو له خوا نه قاچاقبل له خوا نه پلار کې خرڅېدل وهل دبول، داسې ځوانانو چې هغه پلار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زنګ وي پیسې ته وغواړي پیسې چې هغوی بلکې یو روپۍ نسنه درلودله. هلته داسې یو ژوند مونږ تېرېده چې که زه ورته وایم چې پخپله ما پخپله وکتل، نو هغه ژوند دلته په حیوان نه تېرېږي. ډېر ثقیل، اوبه نشته، د خوړو لپاره څه نه وو میلاویدل. او بس دې ته مونږ مجبور شو یاره چې دې ژوند نه انسان د چا لکانو چې هلته خپله د مرګ سوال کوو چې یاره زه دا ژوند زما نه ده پکار. ولې شم خدای سختی نه څکه ډیره سختی وا. نو یو انسان چې خوراکونه کې، یو انسان چې بونه شپنه به څنګه ژوند وي، یو انسان چې کپلې بدلې نه کې، یو انسان چې ونه لامبي، یو انسان چې اوبه نه وي نو به څنګه ژوند وي؟ هغه ژوند چې هلته په میاشتو میاشتو هلکانو په میاشتو میاشتو هغوی ته اوبه نشته، هغه هلته په اوبو باندې سر ومینځي.
مشال صاحب، آیا کلم دا انگیزه په ذهن کې پیدا شوه چې هیواد پریدی او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي؟
لله الحمد، تر څو کېدای شي زه به یوازنی ځوان اوسم افغانستان کې چې تر څو دغه سي مفکوره ماته نه ده پیدا شوې چې زه خپل وطن پریدم. هر څه د امنیت لري که نه لري، که اقتصادي ستونزې دي، که ټولنیز ستونزې دي، که سیاسي ستونزې دي، هر څه چې دی موږ هیواد دی، موږ باید دلته تم شو. او تر څو دغه سي مفکوره راته نه ده پیدا شوې چې زه بهر ته لاړ شم، ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم، دلته موږ او تاسو یو بل باندې یو دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري. په خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تعداد ځوانان چې ما ملګري ول چې بهر ته تللي، اول خو ما هڅه کړې چې د هغوی مخه ونیسم چې تاسو بهر ته مځئ، ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږئ، رواني ستونزو سره مخ کیږئ. اوس همدا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، د یو ځوان مخه مې نیوه چې هغه بهر ته لاړ نه شي، خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړول او هغه حرکت وکړ. اوس ترکیه کې دی، ترکیه کې زندان کې پروت دی. ما سره یو دوه شپې مخکې اړیکه ونیو، وایي زه خو دلته زندان کې ما مال 100 روپۍ دي تر څو مصرف کړي، وایي 5000 ډالر مې تر څو مصرف کړی ده. اما تر څو 5000 ډالر مصرف کړی چې آزاد افغانستان پرېږدي او هلته لاړ شي ترکیه کې ځان بندي کې زنداني کې. نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دغه وطن موږ او تاسو ته اړتیا لري. موږ چې دغه ځای نه لاړ شو، نو دا وطن چاته پرېږدو؟ د دې وطن اصلي وارثان موږ یو، لکه څنګه چې هلالي صاحب اشاره وکړه، هغه عظیمه کتله په افغانستان کې همدغه ځوانان دي. او ځوانان چې د افغانستان پرېږدي او بهر ته ځي، نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغلته تغیرولی شي؟ څوک پکې سمون راوړلی شي؟ دا موږ دنده ده، باید موږ دلته تم شو، د بیعدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو، خپل مدني حرکتونه وکړو، تر څو هغه اهداف چې موږ ورته ټاکلي هغه موخه ته موږ ځان ورسو.
ډېر زفنه الهلی صاحب، تر ډېره نیوکې پر حکومت دي. ډېرې ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي، دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې. ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره یې وکړي؟
داسې خبره ده چې
په وسنی وضعیت کې د افغانستان په وسنی ایسای کې 2% ځوانان تشکیلي، لکه څنګه چې زه یو ځوان یم د ځوانانو معینیت کې کار کوم، واقعیت ډېرې ناخوالې په هیواد کې شته. موږ باید د دې سترګې پټې نه کړو، خو ځوان باید ازمو اراده د لاس ورنکړي. موږ باید خپل د هیواد پخوانی بګراوند ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې یو. په هیواد کې چې څلور لسیزې جنګ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وي کیا؟ موږ باید څه وګورو؟ ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې، آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې دغه څه وتلي، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتي ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې که چیرې امنیتي ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثره ځوانان په د علم په کاڼه نه دي سنبال، خو کم تعداد چې دي هغه هم د هیواد څخه ناخواله دي. خو د هیواد د ناخوالیو سر ټکی هغه ځي به هر هیواد وته، خو د ځوان لپاره دا ازمو اراده نه ده. ولې دا موږ باید دې ته دغه کوچي ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر پرد افغان چې ځي موږ په هغه باندې ډېر خفه کیږو. د ځوان پیس ولې دا د هیواد یو مانوي شتمني ده. ځوانان نه باید خپل هیواد ترکي. که موږ وایو د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي د هر اړخ څخه په هیواد کې دا یو ډېره منفي اغیزه کوي د ځوان تک، نه باید چې ځوان خپل عزم اراده د لاسه ورکړي او بل هیواد ته خوشحاله سي. مخکې عرب صاحب کیسه وکړه، وخت چې موږ د انساني کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي او که بیا وسي او هغه هم د خپل هیواد په حال کې نه دی، په دې حالاتو کې ولاړ سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برته راتګ هیله کوي. نو موږ د ځوانانو معینیت کې موږ همیشه څونه مخکې موږ د مهاجرینو کم تتللي و، موږ ځوانان ته هغه کسان چې کډوال سوي و غوتم ګل ورئ. دا په دې معنی نه چې ګل موار وي، دا معنی چې دا یو موږ ته ارج، موږ دې ته ارج قایل سو چې تاسو خپل د هیواد تتللي برته هیواد ته رالئ. ناخوالو له کبله تللي وای برته خپل هیواد ته رالئ، دا ستاسو کور دی، همیشه راسئ. موږ تاسو ټوله د یوه کورنۍ حیثیت لرو. ځوان نه باید خپل ملا د لاسه ورکړي چې زه په ستونزو ولاړم بهر هیوادو ته برته رالم، ماته څوک ته حقارت په سترګو. په افغانستان کې موږ دې ته هیله من یو چې راتلونکي کې به بلکې دا وضعیت تر ډېر ښه شي. پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه سته او راتلونکي کې به دا اوس راتلونکي کال ته 2000 پروژې تصویب شوي چې 2000 ځوانان په حرفوي بخشو کې بلکې کارونه وسي. موږ دا اوس د ځوانانو معینیت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخفیف په اړه د حرفوي کورسو سره مو کړی دی. ځوانان ته په الحال سیاسي مشارکت باندې پارلمان، حکومت د هغه شان دي چې په تدریجي مراحل کې به ځوانان خپل ارمانونه ته ورسي. خو موږ باید خپل هیواد که تو سره خواهشات دومره جګ نه وي، ولی موږ د بد ناخوالو سره مخامخ یو، باید په دې حال قناعت وکړو.
یعنی هیواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دغه هیواد باید
بدل. ځوانان د یو هیواد د ملا د ستنې د حیثیت لري. په دې هیواد کې چې 2% ځوانان دي، ته پوهېږي چې ځوانان یو ډېر عظیمه قتله ده. باید د دې قتلې څخه استفاده وشي. په دې موږ تاسو کې ګورو په هیواد کې چې هر ناخواله په هر هیواد کې اقتصادي که سیاسي بوران دی که هر بوران دی، دا ځوانان رامسه. موږ په وضعیت ته اوس وګورو که مخالف جنا کې که مخالفین دي که زموږ تاسو افغانان دي چې جنګیږي، هغه دغه ځوان قوت دی. موږ نه باید ځوان ته په سپک سترګو وګورو. د هر ځوان تل د هیواد څخه یو ستر ځای بول.
مننه مشال صاحب، تاسو ته مطرح کوم، بل اخره ځوان ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه، اراده قائمه اراده پکار ده چې دلته تم شي افغانستان کې او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي، البته د مشروع او قانوني لارو نه.
زما پیام ځوانانو ته همدا چې اول خو دغه وکړي، خپل وطن کې خپل ځان سرمایه گذاری وکړي او همدلته پاتې شي. هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل، نو ځوانانو ته همدا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مه ګڼئ او په ځان مه ازموئ. موږ ازمایل دي، تاسو په ځان مه ازموئ. او له دولت نه همدا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي، نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري.
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړ. سره د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، دا واز مونږ د نننۍ ونۍ د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله ننزي تاسو ته وړاندې کړه. تر راتلونکو خبرونه پورې مو په لاس پارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.